درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د پریکړې لمخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسئلې ته ډېره پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش به اوس دا څنګه استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د بیلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بیلاروس یو روغتون ته انتقال شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړیو ویلي دي چې د تیرو 2 ورځو راهیسې د دغو افغانانو مړي په روغتون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي موندل شوي. د راپور له مخې دغو کډوالو غوښتل چې د بیلاروس له لارې پولند او بیا لویدیځې اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د مړه شویو کسانو نمونه تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان روانه ونې په اسلام آباد کې په 3 ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په 10 هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور لمخې سشکال په دغه هیواد کې د پروسه سشکال پرتله 15% بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وايي نامعلومو وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ ښوونځی سوځولې دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یو لیک خبرداري ورکړل شوې که ښوونځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړول شي. د دې لیک په پای کې د کومېډلی یا کس نوم نه دی ذکر شوی او د ښوونځي د سوځېدو د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومېډلی په غاړه نه دی اخیستی. څلور ایرانیان چې یوې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکارۍ په تور نږدې 1 کال مخکې په اعدام محکوم شوی بو او دا حکم پرون پلی شو. د کوردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغو دو اعدام شویو ژغونه خبره کړې دي چې دوی څنګه وهل شوی او څنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوی دي. د بشري حقوقو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ورڅخه اخلي. د غزي اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د دزو داسې شخون اوریدلې دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه بوختي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرنیکایا نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې په 10 ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد وسلوالو داعش پر ضد عملیات زیات شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شي ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د تصویب هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده د راتلونکي لپاره چې یو د حل لاره پیدا شي.
روسیې د قزاقستان له لورې پر طالبانو د بندیزونو د لرې کېدا ستاینه کړې ده. د هرات یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړی شوي دي. د غزنی په یوه ولسوالۍ کې له شل کلونو وروسته یو ښوونځی پرانیستل شوی چې ودانۍ لا نه لري.
موږ دا شل کاله له تعلیم څخه ډېر محرومه پاتو. څه کاله هم په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې.
له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اند صدر اعظمۍ یا له هغه په ټیټو پوستونو کې دندې ترسره کړي. شیر محمد عباس تانیزی دغه راز د ښځو او نارینه وو د زده کړو په برخه کې په مساوي حق ټینګار وکاو. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړي وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یو خصوصي تلویزیون سره په خپل مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه وو فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربه لرونکې میرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په کورونو کې نول شوي دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په اوه کلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کاوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بله میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړې هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم.
ما کاری تجربه درلوده. په خپلې دندې باندې ښه مسلطه وم، خو له بده مرغه چې بیا مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دو کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه میرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
په په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتونو کې د متحدو عربي اماراتو او جاپان د استازو ستاینه کړې چې د دغه پریکړه لیک مساوده چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري د دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور غبرګونونه هم ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې د ټینګښت، بیا یو ځای کېدو او د افغان ښځو د ځواکمنولو په برخه کې ستاسو د ژمنو ستاینه کوو. د افغانستان د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسې هڅې اغېزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په اړه د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. د پریکړه لیک مسودې ته 14 مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رای وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیالې په یو اعلامیه کې ویلي، د امنیت شورا د مسودې هرکلی کوي، خو لارښوونې باید په زغم او د طالبانو سره په سلا مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خود بشری حقوقونو د څار سازمان د خزو د برخې مشر هیدربار د روسي د استازي په دریز نیوکه کړي او په خپل ایکسپانې پښتون کې ډول لیکلي، آیا روسي د افغان خزو انجونو د زده کړو پاړه چې دوه کال ترې محروم دي له طالبانو سره د خبرو هڅه کړي؟ هغه لبار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس او مالټا له استازولیو په افغانستان کې د خزو د حقوقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړي، خو لیکلي دي د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سیستماتیکو سرغړاونو د پاتې رسیدو په غړون د افغان مرمنو یو شمیر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې لپامه غورځیدلې او دا د اندېښنې وړ دي. په دې حال کې د تیر جمهوریت حکومت د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوی پریکړه لیک پیاوړی او کمزوري ټکی لري. نوموړي په خپل ایکسپانه لیکلي، په پریکړه لیک کې د افغانانو پاړه پر بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول بشري حقوقو، بشر دوستانه مرستو، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو د ساتنې پر اهمیت ټینګار او د امنیت او پراختیا په ګډون یو شمیر مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې دا د افغانستان د ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنتیا څرګندوي. خو خغلی نبیل په پریکړه لیک کې د تشویقي او غوښتنو له کلمو کار اخیستل د پریکړه لیک کمزوري ټکی بللي او لیکلي دي، په پریکړه لیک کې د ځانګړو پړاوونو لپاره د کوم ځانګړي مهلت پاړه څنګه دی ویل شوی چې که یو خکیل اړخ دغه غوښتنو ته پام ونه کړي نو له کوم اقدام سره به مخ شي او دا کار کولای شي د پریکړه لیک عملي کېدل ستونزمن کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي هیله لري چې دغه پریکړه لیک عملي شي او له مخې د افغان ښځو حقوقونه ورکړل شي. د ښځو د حقوقو فعال شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده. د راتلونکي لپاره چې یو معقول تګلار لري د افغانستان اوسلي معضلی ته یو د حل لاره پیدا شي، او په دې هیله چې امنیت شورا د غړو له طرفه د افغانستان مسلې سره په جدیت او مسؤولانه برخورد وشي او افغانانو سهم په دغه رای حل کې له نظر نه ونه غورځول شي.
د ښځو د حقوقو یو بل فعال مؤمنه افتخاری،
په دې پریکړه لیک کې په ډېر واضح ډول د افغان مېرمنو ټولې ستونزې او غوښتنې ځای پر ځای شوې دي. هیله لرم چې دا پریکړه لیک عملي شي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تصویب شوي پریکړه لیک په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د دې پریکړې په غبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه یې کړی، ویلي دي چې دا اقدام به افغانستان له انسوا څخه وباسي او د سیمې له ثبات سره به دا کار مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د قزاقستان له سفیر سره په کتنه کې د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د طالبانو مخالف ډلې د ازادي جپې په دې موضوع اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دای خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریز په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدیاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پرېکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر تصویب شویو پرېکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پرېکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ی احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. ده وروسته لیکلې چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین گلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دو اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د آزادي جبهې په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي. خو طالب چارواکو په واروار دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هېوادونو ته کوم ګواښ ونه رسېږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پرېکړه د افغانستان او د دې هېواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا د دوی د تجارتي برخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارګه د قرغستان برېښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوث جان باز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجنډا را پیش میبره که سایر کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینید که
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي. نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از چی خواهد بود زمان نشان خواهد داد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2005 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان 2 رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فرید الدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبې د سهار 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د غزنی نوا ولسوالی یو پراخه او ګڼ نفوسه سیمه ده، خو زرګونه ماشومان جونیا او هلوکانې په تیرو شلو کلونو کې له زده کړو بې برخې دي. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي شته. اوس ښوونځی جوړ شوی دی چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نور ښوونځي دې هم ورته جوړ شي، تر څو ماشومان جونیا او هلوکانې نور د جهل په تورو تیارو کې پاتې نشي. د دې موضوع نور حال
د غزنی ناوې ولسوالۍ جاوید احمد شاوخوا 14 کلن دی. دی اوس په دریم ټولګۍ کې زده کړې کوي. جاوید احمد وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې اوس زده کړې پیل کړې دي، خو هیله لري که ښوونځي ورته جوړ سي خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي.
حکومت دا غواړو چې موږ ته مکتب را جوړ کړي. دا شل کاله کېږي په ناوه کې مکتب نشته. دا اوس د درې څلور میاشتې کېږي دا مکتب شروع شوی دی.
شاوخوا 14 کلن مرجان هم د ناوې ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې سږکال ښوونځی پیل کړی او زده کړې کوي.
دلته ډیره پر مخ نه تللې او دلته خیمه دي. په دا خیمو کې ډیر یخ مول حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته نوې پوښت تعمیر جوړ کړي او موږ دلته پکې زده کړې وکړو.
که څه هم چې دلته ماشومان اوس سږ کال زده کړې پیل کړې دي، خو خوشحاله دي او وایي که ښوونځي ورته فعال سي د راتلونکي لپاره به ډاکټران، انجینران او یا نور لوړ اشخاص ورڅخه جوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ټوله ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی دی او نور نو د ماشومانو لپاره هیڅ ښوونځي نه لري. دوی وایي د تیرو دوو لسیزو پر مهال یې زیاتې هڅې کړې چې په خپل سیمه کې ښوونځي آباد کړي، خو د جګړو او نورو ستونزو له امله ونه توانېدل چې په دغه برخه کې ارمان پوره سي. قومي مشر متی الله عابد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی د خپلې سیمې د ماشومانو راتلونکي ته خوشبینه نه ښکاري، خو وایي که چیرې د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه وسي کیدای سي د جهل له تیارو راووځي.
موږ دا شل کاله له تعلیم څخه ډېر نامحرومه پاتو، نو دا راتلونکي دوه کاله چې تېر شو په دوی کې زموږ ډېر دغه وله چې موږ ته به رښتیا هم د نورو ولسوالیو په شان باندې پاخه تعمیران جوړ سي. سږ کال هم په ډېر جبرن په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې. اوس دته په د اتیال کمپ په یوه خیمه کې درس وایي.
ښاغلی عابد زیاتوي د سیمې خلکو په شخصي لګښت د ښوونځي لپاره ځمکه پیرلی او اوس یو خام ښوونځی جوړیږي، خو بسنه نه کوي. پخوا خلکو نه غوښتل چې په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو اوس غواړو چې په خپلو ماشومانو نجونو او هلکانو زده کړې وکړو، خو که دولت یې ستونزو ته پاملرنه وکړي. د ناوې ولسوالۍ پراخه سیمه چې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي لري، په زرګونو ماشومان نجونې او هلکانې په تیرو شلو کالو کې له زده کړو بې برخې دي، خو دلته اوس یوه لیسه جوړه سوې ده چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګۍ زده کړې ورکول کېږي. په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو تر څنګ ښوونکي هم نسته چې ماشومانو ته درسونه ووایي، نو دغه لیسې ته له ګیلان ولسوالۍ څخه 8 تنه ښوونکي راغلي دي. متی الله د دغه ښوونکو له شمېر څخه یو دی.
دا کوم استادان چې موږ راغلي یو، 8 تنه استادان له ګیلان ولسوالۍ څخه راغلي یو. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دلته د استادانو پرسونل باید زیات سي، مکتب ته کار وسي. مکتب خو تاسو ولیدی سي دا مکتب چې جوړیږي دا د خلکو په خپلو شخصي پیسو لګښت باندې جوړیږي. حکومت بیخي دغه برخه کې څه کومک نه درسره کړ.
سید حبیب زاکر هم دلته استاد دی. دی وایي دغه لیسته د ناوې د ماشومانو د زده کړو 2% ستونزه هم نسی حلولای.
په ټول نو ولسوالۍ کې اول دغه ولې سره تر اوسه پورې اوس په حال په خیمو کې ده. دغه یو تعمیر اوس کار روان ده. کار هم داسې کار نه درمه، معیاري کار نه درمه، خام دي خښتو کار یې سوی ده. دی پوخ کار نه ده سوی، خو بیا هم کار روان ده، داسې کمزوری کار روان ده. او د ناوې د جغرافیې له لحاظه ډېر غټ ولسوالۍ ده، او دغه ولې سره دی ولې سره دی تقریبا 2% مشکل هم نسی حل کولای.
دا یاد سیمې اوسیدونکو او زده کوونکو ټول د پوهنې ریاست ته چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي تر څو عمرونه یې د ناپوهۍ په تورو تیارو کې تیر نه سي. خو د غزنی لپاره د طالبانو حکومت والی امین جان عمری وایي رښتیا هم ناوه ولسوالۍ د تعلیم په برخه کې شاته پاته ده، چې لامل یې په تیرو وختونو کې جګړې او د تیر حکومت نه پاملرنه وه. دی زیاتوي د یادې سیمې د خلکو او زده کوونکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړې دي تر څو د دغه سیمې ښوونیز بهیر ته پاملرنه وسي.
د مکاتب پر به تمه موږ د رئیس سره بیا التا د وزیر د معارف سره مکمل دغه هغه شریکړي دي ان شاء الله راځي د مؤسساتو سره هم د شریکړي دي
د سیمه خلک وای دلته ځکه هم د نورو ترڅنګ د تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی چې دغه ولسوالۍ ولس کال وړاندې د طالبانو په لاس سقوط او بیا ټول ښوونځي پکې تړل شوي وو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
روسیه نن د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د راغورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسي ځواکونو لس بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي. دا خبرونه یوه ورځ وروسته تر دې خبره شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثرو غړیو پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندله او د سولې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
په اوکراین باندې د روسي ځواکونو هوایي بمباري تیر شپه هم روانه وه. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباری په اړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت ترنه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی او یو شمېر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کیف په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحد ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وغندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین د بریټونه ونه غندل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله دې وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکي تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډزو له امله اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک په یو بیان کې د انټونیو ګوتیرش په وینا د روسیې بمباري وغندله او څرګنده یې کړه چې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو پر ضد بریډونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباري د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درستیز دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاچکی پر فضای د ایران سخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 20 اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ پرې نه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي 4000 بیا اخلي.
السلام علیکم، زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کی رسیدا دنجونو تر ظلمال مکتوب جوړ سوی دی، مشرتابه تاسو سوی دی، په نمیش کی یو کلام نه دی برکه سوی دی، وای امضا نمیش ته وخت نیولای. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل فیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي ته افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا بیساده د شزو مشکلات د شزو درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ل دې سره